دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره غلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان او چین اقتصادي لار په اړه غونډه د پاکستان ته د افغان سرتیرو تک د پیښور سکول بریډ جوبلو شوی په اړه د لګکوي و ټولی او یو خدای خدمتگار سرګندونی د افغانستان سولې عالی شورا بیان او د سعودي عرب نوی پاچا او هند ته د امریکایي ولسمشر وروستي سفر په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو خو اول خبرونه. په پیښور او کوټه کې د پاکستان او چین اقتصادي لارې بدلولو پلان پر ضد غونډې شوي. د افغانستان شپږ پوځیان د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي او د جرمني او فرانسې مشران نن روسي ولسمشر ته د اوکراین سولې نوی پلان وړاندې کوي. بشپړ خبرونه د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته زخت تاوان ورسوي. تیر مازیګر په پیښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال مسعود وویل د لارې له بدلولو سره یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا هم له چین او پاکستان سره له تړل کېدو پاتې کیږي.
دا افغانستان، ایران، مډل ایست، وست ایشیا د ټولو لپاره بهترین ده. په معمولي معمولي سړک باندې بیا سره پرسه کړی کېږي چې کله پنجاب ته تاو نو په هغه کې یو د پېښور د لارې نه علاوه دا لار صرف پاتې کېږي. نور د افغانستان سره، سنګل ایشیا سره، د ایران سره هیڅ تعلق د نوو شریف په لارې کې ممکن نه ده.
که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې یې بدله کړې ده یا یې د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران او سوداګران قانع نه دي. په دې لړ کې تېره ورځ د بلوچستان سوداګرانو ټولنې د یوې غونډې پر مهال د روانې میاشتې پر 14 په ټوله صوبه کې د کار بندیز او احتجاج اعلان وکړ. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال راډیو ته پاستول شوی بیان کې ویل شوی سرتیري تیره ورځ اسلام آباد ته ورسېدل. د دوی روزنه به د پاکستان ایبټ آباد کاکول پوځي اکاډمۍ کې کیږي. په بیان کې په اسلام آباد کې د افغان سفیر جانان موسازی لخلې ویل شوی دا شپږ سرتیري د افغان ملي پوځ په بهترینو هغو کې شمارل کیږي. موسازی زیاتوي د سرتیرو په پاکستان کې له روزنې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیت او پوځي اړیکو په اړه همکاري پیاوړی شي. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د چین منځګړتوب وروستی وړاندیز ومني او سمدستي د جوړجاړي خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا وایند مولوي شاهزاده شاهد بیګا مشال راډیو ته ویل په افغانستان او سیمه کې حالات حساس دي. د جګړې دوام د هیواد بقا ته ګواښ وګرځاوه او زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د مشروع یا جایز غوښتنو په اړه بحث کېدی شي. په دې وروستیو کې د چین حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړتوب ته تیار دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وکړه.
I think the progress they have made the
ways ma pand haga parmakhtak che afghan jawakuno kade aw haga wartiawi che tarlas kadi no haga aghizna kadi aw za fikr kawum che afghan jawakuno bad khpal hewad da difa salahiyat walari.
هګل زیاته کړه افغان ځواکونه د هر کال په تیریدو لا پیاوړی کیږي. دوه منل چې په افغانستان کې لا هم ګواښونه شته او هغه ځای ته چې افغانان د خپل هیواد رسول غواړي لا هم وخت ته اړتیا لري. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین سولې نوی پلان وړاندې کوي. دواړو مشرانو د پلان په اړه تیره ورځ د اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې وکړې. د پلان په اړه هیڅ معلومات نه دي په ډاګه کړل شوي، خو پوروشنکو وایي نوی پلان په ختیځ اوکراین کې د اوربند تمې پیدا کوي. په هغه سیمه کې د روسي پلوي او بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې پکې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې 5350 څخه زیات کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې تیر ورځ پیترو پوروشنکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کیف کې خبرې وکړې. کیری ویل واشنگتن د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي، خدا چې له پولې د روسیې ټانکونه او سرتیرو اوکراین ته په اوښتو هم سترګې نه پټوي. کیری ویل امریکایي ولسمشر باراک اوباما به ژر پریکړه وکړي چې له بلتون پالو سره د جګړې لپاره اوکراین ته وسلې ورکړي او که څنګه. مسکو وایي که امریکا کیف ته وسلې واستولې نو دا به امنیت ته ګواښ وبولي.
اردنیو جنگی الوتکو تیر ورځ په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر اهدافو بمباری وکړه. تر دې مخکې د الوتکو د هغه پیلوټ د کلی پر سر پروازونه وکړل چې دوه ورځې مخکې وسلوالو وژلی و. د اردن ځواکونو په یو بیان کې ویلي په بریدونو کې لسګونه جټ الوتکې وکارول شوې چې د اسلامي دولت وسلوالو د وسلو زیرمتونونه یا ډیپوګان او د هغوی روزنیز کیمپونه یې ویجاړ کړل. بمباری پر داسې مهال وشوې چې د اردن پاچا عبدالله د وژونکي پیلوټ د وژل شوی پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږۍ ته د هغه کلي ته ورغلی و. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جودا امریکایي ټلویزیون سینن ته وویل بریدونه د اسلامي دولت لخوا تیره میاشت د دوی د پیلوټ مازل کاسسبا نیولو او بیا وژلو پر ضد د غبرګون پایل دی. وسلوالو دوه ورځې مخکې یاد پیلوټ په یوې پنجرې کې ژوندی وسوځاوه. خبره د شام وشوه. نو له شامه راغلي رپورټونه وایي له دمشق سره نږدې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو په بمباریو کې د دولسو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. برطانیه میشتې د شام بشري حقونو څار ډلې وویل حکومتي ځواکونو تیره ورځ تر هغې وروسته بمباري وکړه چې یاغیانو پرون سهار وختي پر دمشق له سلو څخه زیات توغندي وورول. په هغې حملې کې 10 کسان ووژل شول. دا په شاوخوا دوه اونیو کې د حکومت ضد ځواکونو لخوا پر دمشق دویمه لویه حمله وه. په شام کې په 2011 زیږیز کال کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې له 200,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
دا مشال رادیو دا محل تاسی زموږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پښتونخوا ولسی تحریک له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي. هلته د بلوچستان سوداګرانو د چین او پاکستان د اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستانه د اړولو پلان پر ضد په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی.
پرس کانفرنس کې مشر ډون ارتال اعلان کړی د ټولې صوبې پر 14 فروری باندې ملي اعلان کړی.
په شوقدر کې وسپینګيري خدایي خدمتګار ویلي که وسلوال ل خپل فعالیتونو لاس واخلي نو دای به د خپل لمسی او وژنه ورته وروبخي.
ټول ته موږ سوال وکړو چې بای دا روغ اوسي څه چې شوي دا به تر پښتنه ټول وروبخي. شرمېږو چې پښتون لاړو پښتون یې مړ کړو.
افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو غږ کړی چې سمدستي دې د چین په منځګړتوب د روغې خبرې پیل کړي. په خپرونه کې سندرې هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ته ورځو. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته زخت تاوان ورسوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان پر وسنی حکومت تور پورې کړ چې چین ته یې د اقتصادي لارې له پښتونخوا او بلوچستانه د پنجاب او سند لوري ته د بدلولو ویلي دي. که څه هم د پاکستان حکومت انکار کوي چې ګواکې یا د لارې بدل کړې یا یې د بدلولو اراده لري، خو د پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله مشران او سوداګران قانع نه دي. د تېرې ورځې غونډې تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې.
د کاشغر گوادر لارې په اړه د تحقیقي مقالې د وړاندې کولو پر مهال د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې په پاکستان کې ریل، هوایی ډګرونه، سړکونه او نهرونه پنجاب صوبې قبضه کړي دي او اوس د پښتنو او بلوچانو نه پنجاب د کاشغر او گوادر لارې هم قبضه کول غواړي.
انٹرنیشنل
د کاشغر گوادر د لارې په اړه په تحقیقي مقاله کې ډاکټر سید عالم محسود د 28 اگست 2013 یو خوپیه دستاویز هم وړاندې کړو، کوم کې چې چینی چارواکو ته موجوده وفاقي حکومت د گوادر د لارې رخ لاهور ته د اړولو تجویز ورکړی وو.
بلوچستان افغانستان ایران مڈل ایسٹ وسط ایشیا ٹوٹ دے پارا بہترین معمولی معمولی سڑک بند کنیکٹ کی کله پنجاب ته تاو نو باور کې یو د پیښور د غلاف نه علاوه چې دا مو مستی نشي دا لا صرف پاتې کیږي نور د افغانستان سره سنګلیشیا سره د ایران سره هیڅ تعلق پدې د نوشری په لای کې ممکن نه.
لیکوال او د سیاسي چارو کارپوها ایمل خټک د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل چې په کار د وفاقي حکومت د درشتم مارچ نه وړاندې د کاشغر گوادر د لارې په اړه واضح اعلان وکړي، او کدا سی ونه شو نو کېدی شي پښتانه او بلوچ ځوانان په درشتم مارچ پاکستان ته د چین د صدر د راتګ پر مهال د تورو جنډو سره د هغه استقبال وکړي. ډاکټر سید عالم محسود د کاشغر گوادر د لارې په اړه د تحقیقي مقالې په رڼا کې وویل چې چین د 2000 کیلومتر اوږدې لارې خپل هیواد ته تیل رارسوي، او چین به د پنجاب د لارې هم کاشغر گوادر لاره اومني، خو دې کې به پښتنو او بلوچانو ته ډیر زیان ورسي.
د غلام غوث رپورت مو اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان سوداګرانو ټولنې انجمن تاجران د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار بدلولو پلان پر ضد د فبروري پر 14 په ټوله صوبه کې د کار بندیز او احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان سوداګرانو 13 ورځ په کوټه کې وکړ. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملتپاله سیاستوالان او سوداګران وایي د پاکستان مرکزي حکومت د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لار بدله کړې ده. د دوی په خبره ټاکل شوی و چې دا لار به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تر گوادره وغځي، خو وس وفاقي حکومت اراده لري چې دا لار له پنجاب او سند تیر کړي. د پاکستان حکومت وايي په خواني لار هم هسه برقراره ده، او دا چې نوې لار د دوی د پرمختیايي پروژو یو برخه ده. تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې تجارانو د پنځم په ورځ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د گوادر کاشغر د لارې د بدلولو پر ضد به په بلوچستان کې احتجاج او کاربندیز کوي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه چې تر دې احتجاج وروسته هم اسلام آباد د دوی غوښتنې ونه منلې نو دا احتجاج به نور هم سخت کړي. رحیم کاکړ تر دې خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په همدې حق له ټولو سیاسي ګوندونو سره په تماس کې دي چې له ټولو سره په یو ځای احتجاج وکړي.
موږ خدای دې تاسو معلومه ده چې د دې سلاس ورځې مکه مر مظاهره وکړه، او په تقریبا په مختلف شهرو کې موږ د تاجران مظاهره وکړه، او دغه بعد مردا د نن پرنس کانفرنس وکړه. په پرنس کانفرنس کې مشر ټډون ارتالی لانکی د ټولې صوبې پر 14 فروری باندې ملي لانکی، او دغه بعد بیا د دې ورځې بعد موږ د مرکزی انجمن تاجران یو غټ اجلاس وکړي. دغه بعد بیا موږ د ټول پارتيانې په اعتماد کې سره خو ان شاء الله تعالی پر دې باندې برپور دغه احتجاج مسکو، او درغه پر احتجاج کو چې در څو پر داروټ زمر پر تبيات زمر په دواړو سوبې نه کور کړی دغه پر من نه پریږدو.
د عبدالرحیم کاکړ په خبره ک د گوادر کاشغر لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا بدل کړینو نه یوازې د دغه سوبو د وګړو تاوان دی، بلکې د افغانستان او ایران د گوانډي هیوادونو هم تاوان دی. رحیم کاکړ زیاته کړه چین هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په لارو راضی دی، خو د اسلام آباد او پنجاب واکمنې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سوبو پر ځای دا لاره د پنجاب خواته اړوي.
یو خوزمردواری سوبې ډیر پسمانده پاتیر تا ته معلومه ده چې مخکیم ډیر پسمانده وي، او اوس هم ډیر پسمانده پاتیر، او زموږ ډیر سخت تاوان دي تاجرانو، او د چین دا خوښه ده چې هغه د روټ پر ډیر صوبه پښتونخوا او صوبه بلوچستان راولي، ځکه چې هغه د افغانستان سره هم د داغو دا دغه دی پروګرام چې مرد افغانستان او بارډر تم د مال ور دغه کو، ځکه د بلوچستان او د صوبه پښتونخوا سره څلور بارډر د افغانستان لګیر او یو بارډر د ایران لګیر. داغو دا خوښه ده چې مر پر ډیر لارو باندې تجارت وکړو.
که څه هم د پاکستان یو مرکزی وزیر احسن اقبال د سیشن میپورات په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي و چې دا لارای له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه اړول نه ده او د گوادر کاشغر لوی لاره په همدې زړه لارې تیریږي. خو د تجارانو یو بل مشر حضرت علي اڅکزای بیا وایي احسن اقبال او د پنجاب نور واکمن ک په رښتیا دا خبره کوي نو په سمدستي توګه دې پر عمل وکړي.
احسن اقبال صاحب ک واقعي په خپل خبره کې د صادق دی د رښتیا وایي نو باید د دا روټ پرمننت دی آرډر وکي دی آرډر دی وباسي دی دی وکم دی وکي دغه نقشه دواړي ځای پاس کړی دی اوس شپ شپ لري مطلب نه پر هغه باندې پرمننت آرډر کی نه پر دې باندې پرمننت آرډر کی پرون چې د پکم په سینټ کې میان ورکي هغه د خبر وکړي چې دا روټ مر چنج کړی نه دی نو کچيري چنج نه دی نو باید د بقاعده د دې روټ اعلان وکي.
د ویل ورده چې د گوادر کاشغر د لوی لارې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه د اړول پرزت نه واځي د بلوچستان سیاستوالو بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم سیاستوالو په بیا بیا احتجاجونه او خبري غونډې کړې او د دواړو صوبو وګړي همدا غوښتنه کوي چې د پنجاب پر ځای د ډالر په بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیر کړل شي ځکه چې په دې لارې له تیرېدو څخه د دې راهداري په واټن کې لږ تر لږه زر کیلومتره کموالی راځي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوس هم بل خبر ته ورزو. د افغانستان شپږ سرتیری پاکستان ته تللی دي او دا سرتیری به په ایبټ آباد کې د کاکول په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. ریاض موسخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی، همدا خبره در ریاض؟
جی بالکل، پامیر ساحل د افغانستان چې کومه سفارتخانه ده په پاکستان کې اسلام آباد کې د هغې لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری شوې ده نو په هغې کې ویل شوي دي چې دغه شپږ سرتیری چې بیګا په سفارتخانه کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دوی ته هرکلی وې او دا خبره وکړه چې کوم شپږ سرتیری راغلي دي دا د افغانستان د خ چې کوم ملي اردو یا کوم فوجیان دي دا په هغې کې د دې انتخاب شوی دی او دوی به په پاکستان کې د یو نیم کال ایسارتیا دوران دلته کې مختلف قسمه روزنه اخلي ور سره چې کم د دې تعلیم دي نو هغه به هم په دغه کاکول پوزي اکیډمۍ کې کیږي چې دا شان دی بیا واپس لړ شي او دوی دومره صلاحیت ولري چې د خپل نورو پوزونو سره د پوزیانو سره هغه د افغانستان چې کم امنیت ته پاره کې خپل کردار تر سره کړي دوی په دې کم چې شپږ پوزیان راغلي په دې باندې هم ټینګار وکړو چې دې خپل د زړه د اخلاص دلته کې کار که ور سره دی دا د دوه ملکونو چې کوم تعلقات تینو په هغه کې هم یو خه پیشرفت وګڼلو.
صحیح دی، ډېر زیاته مننه، خوشاله او سریاز مسخیل را سره د ټلیفون په کرخو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش پلنډو سپو 2013 15,000 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي.
تیر ورځ په پېښور کې د اقلیتونو یو پلاوی لیډی ریډینګ روغتون ته سفر وکړ او هلته یې د آرمی پبلک سکول په برید کې د ژوبل شوي 15 کلن زده کوونکي احمد نواز پوښتنه وکړه. په پلاوی کې د هندوانو، سیکانو او عیسویانو مشران شامل ول چې مشري یې د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال کوله. د احمد نواز پلار له خبریالانو سره د خبرو پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې که زوی یې د درملنې لپاره له هېواد بهر ونه لېږدول شو نو ژوند به یې له خطر سره مخامخ شي. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
د اقلیتونو د ټولګي مشري کوونکي او د هندوانو د حقونو د تحریک چیرمین هارون سربدیال مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د حکومت پام د آرمی پبلک سکول د جوبل شوي ماشومانو د درملنې عمل نور چټکولو ته راګرځول دي.
علاج معالجه ته د پاکستان کې ممکن نه دی او دغه جلد زر سیتیابې د پاره پکار دی چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چې دی هغه فور اقدامات ولی ولی چې دی ډیلی کې د وجنه دغه وجنه موږ مجبور شو چې موږ دلته نن رالو او موږ د تداوی چې موږ نه صرف تاسو سره یو بلکې هغه ټول مهندخانی چې کم احتجاجونه کوي لګیا دی ریکارڈ کئی لگیا دی مونگ اگو سر بشانہ بشانہ بودری گو چی کم از کم دا حکومت توجہ دی طرف تا مبذول کو چی دی سلو پروسیس دی پری دی او فرسٹ پرائیورٹی باندے اڑم بے فرصت کی چیرے زمون دا ماشومانو جون چیرے اگا بچکولو دا پارا جے عملی اقدامات کی
احمد نواز پلار محمد نواز چی بل سوار لس کلن زوی حارث نواز ی دا آرمی پبلک سکول پیخه کی شہید شوی دی وای چی زوی علاج پ پاکستان کی ممکن نہ دے او بہر ملک تا د تک لپارا د کاغذونو برابرولو حکومتی عمل ډیر په مزه دے
ہر گھنٹہ پس پہ دومره خراب دل راشی چې د اسپیټال نرسانې ډاکټران ټول حیرانی نو معشوم ته خوجی ډیر زیات تکلیف ته یو یو لمحه په د قیامت غونټه تیریږي د دې خو چې کم مسائل دي سرجری دا د دې نرف کټتی اډو کې مات ته آرتھوپیډک والوی او بل د مین ویسکولر چې کم خپې نه وسته لاس کې ریپلیس کړه دے اغه سټر انفیکټډ دی نو بس هغه خدا وی ک مزید تاخیر وشو نو بیا به د دې امپورټیشن کیږي کټینګ وکي د لاس
جوبلز د کون کی د پختنې پر وخت پیښور کې د سیکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ اویل چې په خیبر پختونخوا او بیا په خاصه توګه پیښور کې د امن د ټینګښت لپاره یو والی ته اړتیا ده
پیښور چې کوم د ګلونو یو خراب غنی لګیدو او خاص کر زموږ صبح خیبر پختونخوا چې د امن او د شانتی صبح او پته نه لګی چې دیوانه د چا نظر و لګیدو چې دغه د غشان خدا الله نه دا تمزلور لري چې الله دې زموږ په دې ملک کې امن فضا قائم کړي
د پاکستانی رسنیو تر مخه د آرمی پبلک سکول جوبلز د کون کی احمد نواز او د هغه د کورنۍ درو غړو ته د علاج په غرض د برتانیې یا انګلستان ویزې لګیدلې دي خو د احمد نواز پلار محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د حکومت لخوا د ویزو لګیدو یا نه لګیدو هیڅ قسمه خبر نه دی ورکړی شوی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
دا خدا احمد نواز کی سواد شب قدر د یاغي بند وسیدون کی سپینګيري خدایي خدمتگار جان محمد دورانی وای د پېښور پر سکول په وسلوال برید کې د دول مسی وژل شوی ول لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال دورانی ویل ک وسلوال دا ژمنه وکړي او دا باور ورکړي چې نور به پښتانه نه وژني نو دای ورته د خپل مسی وژن وروبخي د خدایي خدمتگار دورانی د سرګندونو په اړه د شانواز ترګزی رپورت اورو
د یاغیبان شو قدر وسیدونکې خدای خدمتگار جان محمد دورانی چې په تورا حجی مشهور دی او د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول کې دوه وسی چورونه هم وژل شوی هغه وای د ټولو ماشومانو پلورونه به خپل وژل شوی ماشومان دغه وژونکو ته معاف کړي که چیرته دغه وژونکو نور پښتانه نه وژني
ټول د مونږ سوال وکړو چې بای دا روغ شي او دا خلک کینی دا ویني مونږ اسې پښتانه په جوړ کې بخو نو کله دغه فیصله وشي نو دا څه چی شوی دا به تر پښتانه ټول ورو بخي خو دوباره نور پښتانه مړ نشي مر خو مرګ دی مر خو مروبا خو دا شرمېږو چې پښتون لاړو پښتون مړ کو
جان محمد دورانی وای چې هر کله پښتنو د خدای خدمتګارانو د مشر او د تشدد په ضد کارکون کې د باچا خان خبره منلې و نو نن به پښتانه په داسې حال کې نه وو
د بکیانه کې نار روان او موږ وخت ماشومان په بټګرام کې دا میټنګ موږ سره ناستو او هغه موږ ته ډېرې خسته خبرې وکړلې او موږ باندې باری خلک راځي او موږ اتفاقونه خرابوي بې اتفاقۍ راولي لاول موږ خپل کې دښمنۍ دي دا ختمې کوو که کومه دښمنۍ نه ختمې دا نو خیر نه ماته وایې زه هم راشم
تور حاجی په دې خبره ډیر خپو چې ګینې سیمه کې لوړان دي ټوپک ډیر کمو چې اوس نوې حکومت د استادانو نه هم ټوپک ماران جوړ کړل
چې اوس موږ استاد او سکول ته ماشين وړي او ټوپک وړي نو هغه کشران ماشومان ته تعلیم خو یو کني به خو بد ماشان خو نه غینې بد ماشان جوړ پکار نه بیا خو غیلی او پوجان درولږي او موږ چې ترنګونو یې بار بار ورکی او بس کوته کې ټوپک به راځي خو به بولولي لکه چې فساد پسې فساد شو
جان محمد دورانی وای چې هغه نننی وخت ګوري نور ته د بچا ډیر خبرې را یاد شي او خپه شي چې هغه خبرې ټولې نن رښتیا کیږي
هغه وشو بلکې هغه قوتونه چې هغه وتوي چې دغه موږ دغه تک زو جهاد کو هغه خلکو اومنه لای چې دا شی چې کوم دی د باچا خان بابا خبر رښتیا وکوم مخکې منلې وي او په پردو غو منمرو او باقي کار بل کوي او منل موږ په روپو کو
او جان محمد دورانی وای کو وسوم چیرته پښتانه پوی نه شو نو بیا داسې وخت را روان دی چې کوم کور به هم دغه مخالی نشي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا خو مو د ډیو راډیو خبرتیا واورید. دا محل تاسې مشال راډیو ته غواګیاست. د افغانستان سولې عالی شورا د هغه هیواد په جګړه کې لخ کېلو دواړو خواو غوښتنه کړې ده چې د چین وروستی وړاندیز ومني او ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د سولې عالی شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد بهیا مشال راډیو ته ویل په افغانستان او سیمه کې شرایط ډیر حساس دي. د جګړې د دوام او خطرناکو نتیجو خبرداری ورکړ. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د پیکینګ د منځګړتوب وروستي وړاندیز ته غاړه کېږدي او سمدستي په خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي. د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د چټکېدو غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. ویل کېږي چې د طالبانو ځینې قومندانان له داعش سره چې د طالبانو دښمنه ډله بلل کېږي یو ځای شوي دي. د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وویل په افغانستان او سیمه کې شرایط حساس شوي او دواړه لوري د هیواد د بقا لپاره باید سمدستي سوله وکړي.
امادګي چین خودلې د سیمه کې لوی ملک دی او غیر متنازع ملک دی. تقریبا د سیمې هیوادونو هم دغه ضرورت حس کړی دی. زمونږ دولت لا او زمونږ مخالفینو لا خصوصا د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې د خپل ملت او د خپل ملک د بقا لپاره او د خپل ولسونو د عزت او د حیثیت لپاره د جنگ په ځای باندې مذاکراتو ته آمادګي وښيي.
د چین حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته چمتووالی لري. ځینې کتونکي په دې باور دي چې که طالبان اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېننی نو ښایي د داعش ډلې لخوا چې د چټک پرمختګ په حال کې ده له منځه ولاړ شي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه پر خپل شرط چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی. د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشروع غوښتنو په اړه د سولې د خبرو په ترڅ کې بحث کېدای شي. شاهزاده شاهد د جګړې د دوام په صورت کې د هر راز ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. طالبانو د پیکینګ منځګړتوب ظاهرا رد کړی خو راپورونه وایي چې د ډلې څه وخت مخکې خپل یو پلاوی چین ته استولای وو.
احمد تکل رپورٹ مو اوریدو. و سم اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه برخه کې د ماستر رحیم ګل په غږ باندې دا غزل ورو.
چسبوگ میں بنتا رخی
د ماستر رحیم ګل په غږ مسندر اوري دا وسم په خبر کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د مهال د خبرونو لنډیز. پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې بدلول به پښتونخوا او بلوچستان ته زخت تاوان ورسوي. تیر مازدیګر په پیښور کې د یوې څېړنیزې مقالې وړاندې کولو پر مهال د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل د لارې له بدلولو سره یوازې پښتونخوا او بلوچستان نه بلکې افغانستان، ایران او منځنۍ اسیا هم له چین او پاکستان سره له تړل کېدو پاتې کیږي. د افغانستان ملي پوځي اکاډمۍ شپږ سرتیري د روزنې لپاره پاکستان ته تللي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا مشال راډیو ته په استول شوي بیګاني بیان کې ویل شوي سرتیري تیره ورځ اسلام آباد ته ورسېدل چې تر یو نیم کاله به د پاکستان ایبټ آباد د کاکول په پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د چین منځګړتوب وروستی وړاندیز ومني او سمدستي د جوړجاړي خبرې پیل کړي. د سولې عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد دا خبره بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې توان لري. دا خبره نوموړي تیر مازدیګر په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په څنډو کې خبري اعلان ته وکړه. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین سولې نوی پلان وړاندې کوي. اردنۍ او جنگي الوتکو تیره ورځ په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو بمباري وکړه. تر دې مخکې د الوتکو د هغه پیلوټ د کلي پر سر پروازونه وکړل چې دوه ورځې مخکې وسلوالو وژلی وو. او له شام راغلي رپورټونه وایي له دمشق سره نږدې د یاغیانو تر واک لاندې سیمو کې د حکومتي ځواکونو په بمباریو کې د 200 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارۍ کې وایي چې کله شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ضرب عضب شروع شو هغه وخت یو خیال و چې ترهګر به د دې جواب ضرور ورکوي او دوی به ټول ملک کې پوځي، استخباراتي، سرکاري او غیر سرکاري مهمې ودانۍ، عبادت خانې او نور ځایونه په نښه کوي. خو د حکومت کوټلې منصوبه بندۍ او د پوځ او استخباراتي ادارو د چټک ګامونو په وجه داسې ونه شوه او کوم وسلوال چې د مخکې نه ښارونو ته رسېدلي وو هغوی هم ونیول شو. ادارې وایي چې د دې سره سره د پیښور او شکارپور پرنګ ځینې ښارونو کې بدې پیښې هم مخې ته راغلې کوم چې ټول کام خفه کړی هم دی. خو بل خوا د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په قومي اسمبلی کې خپل خطاب کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په خاتمه کې د هفتو او میاشتو په ځای کلونه هم لګې دي شي او دې لړکی ټول کام او ادارو له په شریکه کار کول دي. ادارې اخر کې د وزیر داخله دخلي لیکي چې استخباراتي ادارې، رینجرز او نور وفاقي سکیورټي ادارې صوبو کې د وزیر اعلی تهدی او دغه لړکی که د وفاق نه د نور څه ضرورت وي نو هغه به هم ورکولی شي. نو داسې حالاتو کې ضرورت دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه د ترخګری په معاملې سیاست پریږدي او خپل توجه د اکشن پلان کامیابی ته راواړوي چې ملک د ترخګرو نه خلاص شي. همداشان ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي یقینا چې پاکستان د سمودې راستي د سخت ترخګری ښکار دی. نو په داسې صورتحال کې د حکومت لخوا وخت په وخت بیانونه راځي چې د ترخګری د خاتمه لپاره پوره پوره کوششونه کوي. د ادارې په وینا چې د ترهګرو خاتمه ساسان کار نه دی ځکه چې ترهګرو ته نه یوازې د بهر ملکونو نه بلکې د پاکستان دننه ورته هم فنډونه ورکول کیږي. ادارې وایي چې دا مشکله هم نه ده چې ترهګر په ګوته نکړې شي خو مشکل دا دی چې په دوی لاس اچول ګران کار دی. نو که حکومت چری سنجیده وي نو پکار دی چې د ترهګرو ډلو فیصله کوونکي او مشرانو باندې لاسونه واچولې شي نو هل به ممکن شي چې له دې خاورې د ترهګرۍ او انتها پسندی د جلد نه خاتمه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په هغه هیواد کې د سغدریزۍ د فکر په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلي دا تاثر ناسم دی چې پاکستان د سغدریزۍ لوري ته نه دی روان. المغن غږ و پاڼې په افغانستان کې پر عدلي یا قضایي نظام د خلکو د بې باورۍ په اړه د چارو لپاره پوهې سره خبرې کړې دي. په لیکنه کې راغلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي او قضایي نظام په عملي کولو کې مرسته وکړي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیق علی کی دا پوښتنه چې آیا پاکستان د یو اسلامي هیواد په توګه جوړ شوی او آیا دا هیواد د سخت دریځې لوري ته روان دی او کنه، د ډیرو لپاره د دلچسپۍ وړ موضوع ده. نوموړي لیکي د لیکوالې عائشه جلال نوی کتاب هم له یادې پوښتنې سره تړلی دی او پکې ویل شوی چې پاکستان د یو مذهبي هیواد په توګه نه و جوړ شوی او نه به دا هیواد سخت دریځه شي. عائشه جلال په خپل کتاب کې د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح حواله ورکوي چې هغه غوښتل پاکستان یو سیکولر هیواد وي. عائشه جلال په خپل کتاب کې دې نتیجې ته رسیدلې چې په پاکستان کې ډیر خلک داسې دي چې هیواد به د سخت دریځې لوري ته پرېنږدي او دا دریځ د پاکستانیانو په موسیقۍ، هنر او ادب کې جوت دی. ډاکټر عائشه صدیقه د عائشه جلال له کتاب سره اختلاف کوي او وایي هغه موسیقي چې په پاکستان کې د کوک سټوډیو جوړوي د عام ولس د ټولنې او ژوند عکاسي ځکه نه کوي چې ولس په بیل چاپیریال او حالت کې اوسي. د مثال په توګه په سند کې د عابد پروین، آلن فقیر او شیخ حیاز په څیر هنرمندان او ادیبان تیر شوي او یا موجود دي، خو په سند کې د سخت دریځۍ حقیقت او هلته د مدرسو لجال سترګې نشي پټېدی. د هماغه سند په شکارپور کې د اهل تشیع پر جمعات په برید کې ګڼ کسان ووژل شول. ډاکټر صدیقه د پاکستان یو ادیب نسیم حجازي د ناولونو مثال ورکوي او وایي نوموړي په خپلو ناولونو کې تاریخ په داسې ډول بیان کړی چې ورسره د خلکو فکر او نظر بدلیږي. حجازي په خپلو داستانونو کې د یهودانو، عیسویانو او هندوانو پر وړاندې د ځواکمنو مسلمانانو جنګیالیو ذکر کوي. ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي په پاکستان کې له کلونو راهیسې د سخت دریځه فکر تخم کرل شوی او تاوتریخوالی هغه فصل دی چې اوس یې ټولنه ریبي. په بله معنا د کلونو سخت دریځه فکر اوس په تاوتریخوالي، تشدد او وژنو بدل شوی دی. المان غږ و پانی د افغانستان د عدلي نظام په اړه یو شننه خبره کړې ده او پکې د افغانستان د قانون او د حکومتداري چارو له پوهې بلقیس احمدي سره خبرې کړې دي. بلقیس احمدي وایي امنیت په هر ټولنه کې بنیادی حیثیت لري. ښه امنیت د خلکو حقونه باوري کوي او حکومت ته دا واک او وړتیا ورکوي چې د هغو حقونو ساتنه وکړي، خو په افغانستان کې امنیتي حالات ډیر خراب دي. د دې ډیر لاملونه دي، لکه د دولت نظام کمزوری دی، بهرنی جنگی ځواکونه تروتلی دي، گاونډي هیوادونه یې په چارو کې لاسوهنې کوي او وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې وجنګیږي. بلقیس احمدي المان غږ و پاڼې ته ویلي د نامنې له کبله د افغان ولس د ژوند هره برخه اغېزمنه شوې چې پکې عدالت ته لاسرسی هم شامل دی. د نامنې له کبله په افغانستان کې د قانون واکمني هم نشي عملي کېدی. د نوموړي په خبره ډیری افغانان نشي کولای چې د هیواد رسمي عدلي او قضایي نظام ته لاسرسی ولري چې خپلې لانجې او مسالې پکې هوارې کړي. ډیری افغانان له رسمي عدلي نظامه ناخبره هم دي، ځکه چې هلته شاوخوا نیمه پیړۍ بې ثباتي وه او جنګونه شوي چې له کبله یې نه یوازې ادارې ړنګې شوې، بلکې د خلکو پر پاتې یا بیا جوړو شویو ځینو ادارو باور هم نشته. همدا وجه ده چې افغانان هڅه کوي چې د خپلو ټولنیزو او شخصي مسئلو او د لانجو د هواري لپاره متبادل عدلي او قضایي نظام ته مخه کړي. بلقیس احمدي وایي کله چې افغانان رسمي عدلي نظام ته نشي رسیدلی نو هڅه کوي چې خپلې لانجې د منځګړو او دودیزو جرګو په ذریعه په هغو خلکو هواري کړي چې دوی ورباندې باور لري. په دودیز ډول د لانجو هواري نظام ځکه هم ستونزې لري چې پکې پر انصاف ولاړې رڼې او له انسانیت سره تړلې فیصلې کمې کیږي. اکثر دودیز جرګې په فساد کې هم ککړې وي او وجه یې دا ده چې د هغو جرګو د محاسبې څوک نه وي. بلقیس احمدي المان غږ و پاڼې ته په خپله مرکه کې ویلي نړیواله ټولنه باید دا فکر ختم کړي چې افغانان له خپل دودیز عدلي او قضایي نظام سره چلیدای شي. نوموړي زیاتوي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رسمي عدلي نظام د پیاوړیتوب او د قانون واکمنۍ په عملي کولو کې مرسته وکړي. که داسې ونه شي نو د افغانستان د عدلي او قانوني نظام ناکامي به د نړیوالې ټولنې ناکامي هم وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عرب نوی پاچا د خپل دندې له پیل سره سم د پخوانی پاچا د وخت یو شمیر لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه کړي او ځان ته نږدې کسان یې پر هغو دندو ګمارل دي. سلمان بن عبدالعزیز د جنوري پر 23 د پخوانی پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تر مړینې وروسته د سعودي عرب پاچا شو. رضوان مراد د سعودي عرب په نظام کې د بدلونونو په اړه د اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ مهمې برخې اوروي.
د سعودي عربستان نوی پاچا چې یوازې څو اونۍ کېږي واک ته رسېدلی د نظام مهم چارواکي بدل کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې ځوانې طبقې ته به زمینه برابره کړي څو په پالیسي جوړونکي دایره کې رول ولري. سلمان بن عبدالعزیز چې د جنوري په 23 نیټه د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز له مړینې وروسته د سعودي عربستان د واک په ګټه کېناست، خپل یو شمېر نږدې خپلوان پر مهمو دندو ګمارلي دي. خو د اسوسییټډ پریس خبري آژانس پوینا اوس دا لا معلومه نه ده چې د سعودي له حد نه زیاته محافظه کار نظام نوې مشربه د سیاسي حقوقو او نورو اصلاحاتو لپاره هم زمينه برابره کړي او کڅنګه د چارواکو د بدلون په لړ کې د سعودي نوی پاچا د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد بن نایف د ولیعهد د مرسیال په توګه ټاکلی دی. 55 کلن نایف چې یو وخت عادي ژوند ته د پخوانیو جهادیانو د راستنولو مرکز هم پرانستی و په 2009 کال کې لیوې ځان وژونکې حملې روغ وتلی و. محمد بن نایف په متحده ایالاتو کې زده کړې کړي دي او د ریاض او واشنگټن ترمنځ د اړیکو په پراخولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د واک له ترلاسه کولو څو ساعته وروسته د سعودي نوی پاچا خپل یو زوی په لوړ پوسټ وګماره. شهزاده محمد بن سلمان چې څه د پاسه 15 کاله عمر لري د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی او د خپل پلار د ځانګړي سلاکار چارې هم ورسپارل شوی دي. د نوي پاچا دوهم زوی عبدالعزیز بن سلمان ته د تیلو د وزارت د مرستیالۍ پوسټ ورسپارل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل چې له اوږدې مودې راهیسې له شیعه ایران سره د سیالۍ ډیپلوماسي پر مخ وړي پر خپل ځای پاتې دی. د هغه لوړ رتبه چارواکو له ډلې څخه چې د سعودي عربستان نوي پاچا لري کړی دي یو هم شهزاده بندر بن سلطان دی چې د ملي امنیت د شورا مشري یې کوله. د خلیج د مطالعاتو د سیړنیز مرکز چې دفتر یې په جنیوا کې دی کارپو مصطفی علنی اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي د یمن، عراق، سوریې او ایران وضعیت ته په پام سره د سعودي عربستان نوی پاچا له امنیتي چیلنجونو سره مخامخ دی او په داسې حالت کې باید چې نوموړی نوی ټیم ولري. د سعودي عربستان نوی پاچا ژمنه کړې چې ملکي مامورانو ته به د 2 میاشتو تنخواګانې د بونس په توګه ورکوي او له محصلانو، متقاعدینو او ورزشي کلبونو سره هم د ورته مالي مرستو ژمنه کړې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
نامو د جمهوریت خبرونه اعلان واورید. پر اتلون کې غړی کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. او سم یو بل تبصره له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وای هند ته د امریکا ولسمشر واراک اوباما وروستي سفر ډیری پاکستانیان اندېښمن کړی دي. لیکن وای هند لوی هیواد دی او زیاته آبادی لري. نو ډیر هیوادونه ورسره د سوداګریزو اړیکو پراخولو هیله لري چې پکې اسلامي هیوادونه هم شامل دي. نجیب عامر د مقالې له مهمو برخو سره
په ډان ورځپاڼه کې آی اے رحمان لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هند ته د سفر او د وزیر اعظم نریندرا مودي سره د ملاقاتونو په اړه د سر ډول نتیجې د اخیستلو نه وړاندې پاکستان له پکار دی چې د هند او امریکا سره په خپلې پالیسۍ له سره فکر وکړي. په مقاله کې راغلي په پاکستان کې ځینې عناصر داسې شته چې کله امریکا د هند سره د نږدې کېدو هڅه وکړي نو دوی د غم او غصې مظاهره کوي، خو دا ډول واویلا د یو خپلواک ملک سره نه ښایي او څه ګټه هم نه لري. اصلي ستونزه دا ده چې د پاکستان حکومرانانو تل هغه عوامل له پامه غورځولي چې کوم امریکا په دې اړه کوي چې د آسیایي هیوادونو په منځ کې هند ته یو ځانګړی ځای ورکړي. واشنگټن تل هند ته د آسیا په سیاسي میدان کې د عمده غړي په نظر کتلی او اوس هم د خواهش لري چې د چین د ځواک ته مخنیوي لپاره هند قوي کړي. او دا اوس سپټه خبره هم نه ده. د هندوستان تجارتي ظرفیت ټول نړۍ ته زړه راښکونکی دی چې پکې اسلامي هیوادونه هم شامل دي. د چا په اړه چې کله کله پاکستان ګڼي چې پر دغو اسلامي هیوادونو لومړی حق د دوی دی. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي دا حقیقت هم باید له پامه ونه غورځول شي چې امریکا د پاکستان سره د خپل اړیکو د برقراره ساتلو لپاره چې کومې پانګې ته اړتیا لري هغه ورته د هندوستان سره په تجارتي اړیکو ترلاسه کیدی شي. د لیکوال پان آسیا ته د ولسمشر اوباما د سفر پر مهال د پاکستان څخه نه لیدنه د یوازې داسې تعبیر نه کړی شي چې ګینې هغوی پاکستان له پامه وغورځولو، بلکې د دې تر شا نور عوامل هم کیدی شي. کیدی شي امریکا به د افغانستان، چین او هندوستان سره د پاکستان د پالیسۍ په اړه تحفظات درلودل. هندوستان ته د اوباما د سفر په ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری اسلام آباد ته د سفر نه بخښي د امریکا موخه دا و چې پاکستان ته دا باور ورکړي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د خوړی کو بیا جوړونه ناممکنه نه ده. آی اے رحمان په خپل مقاله کې د خبرې ته هم اشاره کړې ده چې د پاکستان حکومت خپل عوامو ته د خبره د ناسم پیغام په شکل کې رسوي چې ګینې دوی د هند سره په هر میدان کې برابر دي او کنوی ډیلی او واشنگتن د یو بل سره نږدې کیږي نو دا به د پاکستان د ګټو لپاره خطرناک خبره وي. د لیکوال په باور دې سره د دوړو هیوادونو سره د نورمال اړیکو پټینګولو کې ستونزې مخې ته راځي او پاکستان له دا خبره نه دی هیرول پکار چې پاکستان د هند د ځمکني بشپړتیا، نفوذ او د جنگ د جوړولو د ظرفیت مقابله نشي کولی. یوازې د ساينس او آرټ او په ځینو نورو څانګو کې د هندوستان سره سیالي کولی شي. لیکوال په اخره کې لیکي پاکستان لا پکار دی چې د هند سره د کرکې جوړه شوې اوسنۍ فضا ختمه کړي او ډېرېدو ته پرېنږدي. د سرحدي ستونزو د هوارې لپاره باید لارې ولټوي او د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ د مفاهمت وړو وړو موقعو ته هم باید زیاته پاملرنه وشي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اورېدې او اوس هم راځي چې د استاد ناشناس په غږ دغه نظم واورو. ناشناس په غږ مو د حمید بابا شاعری اوریده. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي ک امریکا او غربي ملګری هیوادونه اله افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي نو امکان شته چې په هغه هیواد کې امریکا د وسلوالو پر ضد په جګړه کې لبش پړې ماتې څخه وژغورل شي. د لیکنې مهمه برخه له هارون بچا اورو.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي د 2018 کال په پای کې له افغانستان ټول امریکایي سرتیري وباسي، په رسنیو کې له دغه هیواده د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې له تاوتریخوالي ډک او خپه کوونکي انځورونه ورکول کیږي. د هیواد پایتخت کابل د ځانمرګیو بریدونو شاهد دی. د هلمند او کندوز په څیر ولایتونو کې طالبانو بیا سر راپورته کړی او ورسره په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونه او پولیس سرتیري ټپي او وژل کیږي. د افغانستان امنیتی وضعیت په تیرو څو کلونو کې تر هغه وروسته خراب شو چې په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو شمیر په کمېدو شو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر په 2011 کلونو کې 1.5 لک چې دا مهال 15 لک ته راټیټ کړل شوی دی. خو د لیکنې تر مخه د افغانستان د نام نهاراتو سربېره د افغان ځواکونو سخت محنت او قربانۍ او په دې وروستیو کې په کابل کې مخته راغلي سیاسي جوړجاړي افغانستان د نړۍ د ناکامو ریاستونو په لیکه کې له درېدو وژغوره. غربی هیوادونه په خپلو هغو هڅو کې چې غواړي افغانستان د مذهبي سختدریځو کسانو او ډلو په نازای جوړ نشي لا هم په بشپړه توګه نه دي بریالي شوي. لیکنه کاږي امریکا د افغانستان جګړه ګټلې نه ده، خو هغه څوک چې فکر کوي امریکا په دغه جنگ کې ماتې خوړلې خپل دغه نظر ته باید بیا کتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د ورپېښو ستونزو یادونه ډېره کیږي، هغه توانونه چې دغه هیواد یې لري اکثر له پامه غورځول کیږي. افغانستان د درنیمو لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې پر توکمیزه بنیادونو د ویش څرک پکې نه لیدل کیږي. هغه سیاسي جوړجاړی چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې ولیدل شو، د دې خبرې د تضمین لپاره کافي دی چې افغان امنیتي ځواکونه به د هیواد مرکزي حکومت ته وفادار واوسي. په لیکنه کې د امریکا کانګرس او همداراز جاپان او اروپایي ټولنې ته وړاندیز شوی چې د نوې ملسیزي کلونو برعکس چې غربي نړۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله حکومت ته مرستې ورکول ودرول، د افغانستان د اوسني حکومت تر څنګ ولاړ پاتې شي. لیکنه زیاتوي که امریکایي کانګرس له افغان ریاست سره خپلې مرستې جاري وساتي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د 2018 کال په پای کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي، نو د دې خبرې امکان شته چې په دغه هیواد کې د امریکا اوږده او د پیسو د لګښت له پلوه ګرانه تمامه شوې جګړه نیمه ګټلې وبدل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او پروانو چارو کې یو بل رپورت په د پېښور د فاټا سیکټریټ په اړه دی. په پېښور کې د قبایلی چارو دفتر فاټا سیکټریټ په قبایلی سیمو کې د وبخور نظام سمولو او د وړو بندونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپیو په لګښت د یوې پروژې یا پروجیکټ منظوري ورکړې ده. دفتر وایي دا د قبایلی سیمو په تاریخ کې تر ټولو لوی او ځانګړې پروژه ده چې په نتیجه کې به یې په زرګونه ایکړه ځمکه د کرنې جوګه شي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا سیکرټریټ ویان محمد عدنان وی چې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی په وینا دی په قبایلی سیمو کې د وبخور نظام غوړ جوړولو لپاره د 15 ارب روپو د منسوبې منځوري ورکړې ده چې لوجبې پټوله فاټا کې 3,615 اکړه ځمکه د کرجو غشي چې پکې د باجوړ ایجنسی 2,814 د مومندو ایجنسی 240 او د خیبر ایجنسی 1,018 اکړه ځمکه شامل ده. د نوموړي په وینا چې د دې ترڅنګ په مومندو ایجنسی کې 15 او په خیبر ایجنسی کې 4 واړه ډیمونه او دا شان به په ټوله فاټا کې 1.5 د بخور بندونه هم جوړولې شي. د قبایلی سیمو مشران او تجزیه کاران د دې منصوبې په اړه دریز لري چې وړاندې وختونو کې هم دغه رنګ منصوبې شروع کړې شوې وي، خو د بده مرغه هغه سرته نه دي رسیدلې. او کچري پرختیا دا منصوبه سرته ورسولې شو، نو د فاټا اولس به هم په قامي پرمختګ کې غوره کردار ولوبوي. د لړکی د باجوړ ایجنسی نه ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وي.
د خیبر ایجنسی سیاستوال او قومی مشر اسد افریدی مشال ریډیو ته وی پکار د چی لکه د تیر حکومتونو په سیر دا منصوبه نیمایه کې پاتې نشي، نور سره به د قبایلی اولس یو شمیر مسلې هواری شي او د پاکستان په اقتصاد کې به پوره پوره ونډا ولري. د زیاته کړه
نو کدا پر اختیار سره دې ته وکتل شي او دې مانیټرینګ سیستم جوړ کړی شي او دا منصوبې چې څنګه د څومره پیسې منظوري شوې دي او هغه پر اختیار سره ولګيږي او فاټا پې کټي چې کرپشن تو نه کی، نو یقینا چې دې نه خلکو ته ډېره फायदा ورسیږي. نو کا منصوبه په دې انداز کې وکړي شي چې نه یوازې دې او وو دې نه حل شي، بلکې دې سره لږ ډېر بجلی پیدا کړی شي، نو دا به نور هم مزیدار خبري او خبره وي او یقینا چې دې ته توجه کول ضروري. ضروری دی
کله چې مشال ریډیو د قبایلی چارو ته ځیکار مهم وزیر نه پدی اړو پختل نو د هغه ویناوا
اعلان تر هدا خو د غیر د قبایلی سیمو د ولس لپاره د ګمدارانو لپاره په کاروم دغه سي دی غوښتنوم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسلې چې کوم په فاټه کې نن سره روان دي که دغه سیسنو ته مخکې نه توجه شوی نو دغه رنګ صورت حال سره به سیمه نه و مخشه خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اوریدلې دي تر اوسه مونږ د ګوم الزام ډیم دی کورم تنګي ډیم په حوالې سره دا د ډیر سو کالو پرتی منصوبې دي چې لا عملي شوي نه دي زما خپل دا خیال دی چې داسې څه توقع مونږ حکومتونو نه لرو نه زه وایم چې 15 ارب نه چې 2.5 ارب روپۍ هم وکیل په دې خاوره او په ځمکه په دې ولس ولګي نو هم ډېره زیاته ګټه مخکې ته راتلی شي
د دې مشرانو په وینا چې د قبایلي سیمو یو شمېر نورې داسې هم ترقیاتي منصوبې دي چې یوازې په کاغذونو کې وجود لري نو په کار ده چې حکومت هغې ته هم خصوصي پاملرنه ورکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د جنوبی وزیرستان په بیلابیلو برخو کې د بوټو نالولو په سرنلې بهیر پیل شوی دی په دې لړ کې به د سیمې اوسیدونکو له درو لکو څخه زیات بوټي نیالوي د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی غرونه له ځنګلونو پاک شوی دي نو ځکه د بوټو نالول ډیر اړین بولی تفصیل سیلاب مسعود راکوي
د سولی وزیرستان په ستر پوند غولی وانه اور سرا په لرو برو ریار او ریاض سیمو کې د موسم بار شجر کارای درې کالی نه منسوبې درې میاشتې نه مهم لا گیا شو وای چې د کوم په دوران شبا کبالیون تا درې لاکا پیزا او یا زرا ونه بوټي ور وشل کارل کېږي د سیمه کبالیون د دغې مهم نه صحیح لاري د کبالیانو د لوري نه د ځنګلونو د کمیټه یو نمائنده نیک محمد وزیر ویایي
وزیر
زیاتوی چې دغه سلسله د جری وسط تلاشي
څنګه چې دا موجوده سلسله شری کړې د دوبري جری شوې او د چلغوزې په پلان کې شوې چې په کارل کې او په محفوظ کول کې د خصوصي د چسپي او خلیفه ځکه چې دا غیر او چلغوزې ولا او چلغوزې نه واده ډیره تماتیدو
په انکش موجود د ځنګلونو د مکمې ډیویژنل افیسر عبدل غنی مشال ریډیو ته په دغه بارکشه په دا رنگ وژاغه ده
یعنی دې کال موږ 800 اکر باندې به موږ بوټي کړو لګنی به کا بوټي وای ان شاء الله دې کال موږ کړو دې کې به موږ څنګه موږ ته ځاتر ترجیح ورکو دې کې به ډی آر وی راستر به وي پکې ما ټک شته پکې
د کبایلانو د لورینا د ځنګلونو د کمیټای نمائندګون دا هم ویایي چې د ذمہوار محکمې چارواکي د ونه بوټي راکوي کارل ژغورل او دغه ونه بوټي په فائدې راوستل بیا د میش خپل ذمہواری ده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
او د سلام پښتونخوا په پای کې د خیال محمد استاد په غږ دا سندره
پرخ سرونو د چرغ په پرې دې فکرونه خوځې دل سوداګانې خورې دې ہے
ساحل ته هرات